امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام درنو اوریدونکو زنه شباش نه د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته
د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگاش په د نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شو دی. د ایران مقامات نن ویلي دي چې د میزایل پروګرام دفاعي پروګرام دی او د اسرائیل پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه په کزې باندې د رشوت او جالکاری د الزامونو په حکله کافی شواهد پیدا کړي دي.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو لا اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امن کولو لپاره هڅې پیل کړي
او مسافر د نورو نستګ راتکې دغه لپاره یو څه زمينه د امن برابر شي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د جنسي ازار او اذیت د راپور نه وروسته د افغانستان لوی څارنوالي غواړي د قضیې او خپور شوي راپور په اړه تحقیقات وکړي.
لوی څارنوالي افغانستان با تمام محرمیت های هویتی این مسله را بررسی خواهد کرد.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس بوش د تدفین په اړه هم راپور لرو چې وار په وار به ټول راپورونه وروسته اوري. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د هلمند ولایت د پاره د طالبانو والی مولا عبدالمنان بیگاش په د نوزاد په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکه په حمله کې وژل شوی دی. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي
مولا عبدالرحیم مشهور کومنان چې د طالبانو د سمد الله صدیقه د طالبانو نامنه د والی دی. نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حملې په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد د امریکایي قواو په هوایي برید کې د قومندان عبدالمنان وژل تصدیق کړی دی. مجاهد ویلی دی چې د ملا عبدالمنان اصلي نوم حاجی محمد ملا محمد رحیم وو او هغه سربیره پر دی چې یو لوړ رتبه قومندانو د هلمند لپاره د طالبانو د والی په توګه هم کار کړی دی.
متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي خو په دې کې د افغانستان نه د نظامی ځواکونو ایستل شامل نه دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د واشنگتن د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې ویل که په اوس وخت کې متحده ایالات افغانستان پرېږدي نو په سیمه کې به شل ټیرریستي ډلې بیرته فعال شي او دا به په راتلونکو څو کلونو کې یو غټ خطر وي. میټس ویل
طالبان واضح کړی ده چې د افغانانو ژوند ورته ارزښت نه لري. دوی د ټاکنو له لارې ګټلی نه شي نو له همدې کبله ترهګرۍ ته یې مخه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان دی او اوس باید پای ته ورسیږي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ډلې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق له 2013 کال د نومبر د میاشتې په رپورت کې چې نن خبر کړي دی ویلي دي چې سه کال د اکتوبر د میاشتې په نسبت په نومبر کې د ملکی افغانانو په تلفاتو کې 50% کم راغلی دی. په دې رپورت کې راغلی دي چې په افغانستان کې تیر میاشت په مجموعي توګه 214 ملکی وګړي وژل شوي او 212 نور زخمي شوي دي. د دې مستقل ډلې مشر عزیز احمد تسل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي تیر میاشت زیاتره ملکیان د حکومت او د بارانیو قواو په هوایی بمباریو کې او هم د حکومت د مخالفینو په ځانمرګ بریدونو کې وژل شوي او یا ټپي شوي وو.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د قندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي او یو غیر قانوني وسلوال قومندان چې په نوید مشهور دی بیګا شپه ناوخته د حکومتي ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تعلقانو کې ونیول شو. دغه ولسوال دغه وسلوال قومندان د نیول لپاره پولیسو وروسته د هغه اقدام وکړ چې هغه په خان آباد کې د ملي اردو له عسکرو سره په جنگ کې خپل ټپي شوي ملګري په تعلقانو کې یو شخصي روغتون ته انتقالول.
د فوتبال د نړیوال فدراسیون په خوانی رئیس شاهزاده علي ابن الحسين ویلي دي چې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د خزو لوبغاړو د ازیت او آزار تورونه باید وسیړل شي.
د ایران د خارجه وزارت مقامات نن د یک شنبه پر زویل چې د میزایلونو پروګرامي ایوازي دفاعي دي او د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو په خلاف نه دي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا نن دا خبره د هغو الزامونو نو وروسته خبر کړ چې وای تهران یو نوی راکټ ازمویل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ د ایران د منځني واټن بالیستیکي توغندي ازموینه غندلې وه. دغه توغندی چې څو ګولۍ وړي او د ایران د اټومي پروګرام په باره کې د 2015 کال د بین المللي موافقې نه سرغړونه ګڼل کیږي. د ایران د خارجه وزارت ویان بهرام قاسمی د امریکا د خارجه وزیر د اعتراض په ځواب کې ویلي دي چې د ایران د توغندو پروګرام یو دفاعي پروګرام دی او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هیڅ پریکړه ایران د میزایلونو د ازمایښت نه منع کوي. قاسمی د دې خبرې د تایید او ایرت باره کې څه نوویل چې ایران نوی توغندی ازمویلی دی.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون نن د یکشن به پورز د ارجنټین نه پاریس ته در رسیدو سره سم د سی آرک دی ترایمف یا د بری یادګاری سیل ته ورغه چې د بلواکونکو د لوټالان زیانونه ارزیابي کی. په تلویزیون کې د بری د دغه سیل داخل و خوده شو چې بلواکونکو د فرانسې د جمهوریت سمبول د مریانا مجسمه ټوټه ټوټه کړی ده او بیا یې د کپیټالیزم په خلاف او د سوسیالیزم په طرفداري شعارونه لیکلي دي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په بونس آیرس کې د نړۍ د شلو اقتصادي او صنعتي هیوادونو د مشرانو پالي غونډه کې د سعودي عربستان د ولایت محمد بن سلمان خواته ولاړو او په ډېر صمیمیت ورته لاس ورکو. د پوتین د روبړ نه لږ مخکې د اکسونو د اخستلو په وخت کې محمد بن سلمان په یوه څنډه کې ولاړو او د نړۍ نورو رهبرانو د نظره غورځولې وو. دغه دوه صحنې ښایي چې د نړۍ د شلو هیوادونو د ډلې رهبران په بونس آیرس کې زړه نازړه دي چې د سعودي د ولایت سره چې د ژورنالیست قاشقجي د قتل په مسله کې ګیر دي څه سلوک کوي.
د اسرایلو پولیسو په صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه په خزې باندې د رشوت او جالکاری د الزامونو په حق له کافي شواهد پیدا کړي دي. دا په نتانیاهو د فساد د الزام دریمه قضیه ده. مقامات ادعا کړي ده چې نتانیاهو د اسرایلو د بیزاخ د مخابراتي کمپنۍ سره په مقرراتو کې مراعت کړي ده او په بدل کې دغه کمپنۍ نه غوښتي دي چې په خپل وې پانه کې د هغه او دغه د خزې په باره کې مثبت تبلیغات وکړي. د دې شواهدو نهایی ارزیابي او قانوني فیصله د اسرایلو لوی څارنوال کوي. په خپل نتانیاهو په اعلامیه کې ویلي دي چې د پولیسو شواهد قانوني اساس نه لري.
د لیبیا په ختیځ کې د تیلو درې بندرونه بیرته خلاص شوي دي او د تیلو ټانکرونه ورسېدلي دي.
او د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج اچ بوش جنازه د راتلونکي چهارشنبه پر ورځ کیږي. بوش چې د یوې اوږدې ناروغۍ له امله د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په شپه وفات شو، تابوت به د کانګرس په ودانۍ یا کپیټل کې پروت وي او خلک به ورته د احترام مراتب وړاندې کوي. 2018 میلادي کال په دولتي ساحه د پخواني جمهور رئیس جرال فورد د جنازې وروسته دا په دویم ځل دی چې د امریکا د یو پخواني جمهور رئیس د جنازې مراسم پر رسمي تشریفاتو کې خاورو ته سپارل کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واردل په مکه رپورټونه ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې هم د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړل. په دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو د ابتدایي نتایج اعلان شو، ولایتونو شمیر 13 ته ورسید. د کمیسیون چارواکي وایي چې د پاتې ولایتونو ابتدایي نتایج به هم د روانېونۍ تر پایه اعلان کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نورستان، کونړ، سرپل، سمنګان او میدان وردګو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړل. د دغه کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل تر اوسه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شوي او دا لړۍ به د روانې اونۍ تر پایه بشپړ شي.
په ورته وخت کې د کابل د ټولو رایو شمیرل هم تاسو پیږی چې دغه پروسه هم د مختلف لاسلاندې ده او همدا اوس د شاوخوا 900 محلونو رایو شمیرل شوي دي. او د ټیمونو تعداد مهم زیات کړی دی او یو ټیمونو په خاطر تاسو پندويشتو ټیمونو ته دا تعداد زیات کړی تر څو په کومه موده کې ډیر څه ترسره کړو او ټول خلک قناعت وکړي.
دا انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې د اتلس ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو ائتلاف یو ځل بیا د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو پر سر ټینګار کړی. دا دغه ائتلاف مشر خواجه محمد شفیق د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل کچېرې د کاندیدانو غوښتنې ونه منل شي دوی به موازی پارلمان اعلان کړي.
اگر به نیمه د خواست ما باز شماری مجدد و
هغه ویل کزم دغه دوه غوښتنو ته د رایو بیا شمیرل او د بایومټریکو او غیر بایومټریکو رایو تفکیک ته پاملرنه ونه شي د پراخو مظاهرو او د مواصلاتي لارو او د کمیسون د دروازو د تړلو سربېره به موږ موازی پارلمان هم اعلان کړو.
پارلمان موازی را ما اعلان خاط کړی.
خاغلی شفیق د غراز خبرداري ورکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به د کاندیدانو ائتلاف د جمهوریت ریاست انتخابات هم تحریم کړي. دغه کاندیدانو په داسې حال کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو د کمیسون د محل ویش لمخې شاوخوا شل ورځې وروسته د جمهوریت ریاست لپاره د انتخاباتي ټیکټونو د ثبت لړۍ پیلېږي. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس غنی د خپل انتخاباتي ټیکټ د جوړولو لپاره په سلام مشورو بوخت دی او په راتلونکو ورځو کې به خپل انتخاباتي ټیکټ اعلان کړي. هغه ویل جمهور رئیس په قطعي ډول کاندید دی. هغه هم د خپل ټیکټ په اړه سلام مشورې لري او خبر به یې وروسته له تاسو سره شریک کړي. د انتخاباتو کمیسون تیرونی د افغانستان د 1399 لمریز کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو محل ویش اعلان کړ. دغه محل ویش لمخې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري په یو دیرشمه تر سره کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو نوماندان د مرغومي میاشتې له لومړۍ څخه تر 12 خپل انتخاباتي ټیکټونه ثبتوي. دغه محل ویش په اساس د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره هم محل تر سره کیږي او ورپسې به د وګي په دیرشمه د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات هم تر سره شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالمنان د بی پلوټه الوتکې په بریک کې وژل شوی. پیښه د هلمند په شمال کې د نوزاد په ولسوالۍ کې شوې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین په دې اړه د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل ته معلومات ورکړي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان، هلمند په ولایت کې د ملامنان د وژل کېدو خبره ده، د طالبانو دغه کمانډان څنګه وژل شوی؟
ملا عبدالرحیم مشهور کمانډان چې د طالبانو د سمد الله صدیقه د طالبانو نام نه هدا والی دی، نو تقریبا پرون مازیګر او ماښام ترمنځ د هغوی حمله په ذریعه سره د خپل څلور انډیوالانو له منځه تللی.
د موقیف هلمند کې څومره مهم وو او په جنوب کې د طالبانو پر لیکو باندې به اغیز سوی؟
د خو د طالبانو والی وو او امدارنګ په نظامی برخه کې د صدر ابراهیم معاون وو. نو طالبانو په دغه کې ډیر مهم سړی وو، پاول رجیس کې راځي، نو طبعا تاثیر ډیر دی.
داسې ویل کېږي چې ملامنان د مخدره موادو په قاچاق او انتقال کې هم رول درلودي، په دې اړه باندې جزئیات څه شي؟
کله چې د ملامنانو او ملایبت الله سره مخالفتونه پیدا شو پاندې چې هلمند یوازنی د مواد مخدر جنگ دی او د مواد مخدر ټول عایدات د ملامنانو د دې ډلې سره و. ملایبت الله هم غوښته چې دغه شیان زما لاستم باید را کړ شي، خو دوی نه راکوه. په همدې خاطر هغوی څو ځلې تصمیم نیولی و چې دی تبدیل کړي، تبدیل نه کړه، دی نه منل. چې نه منل بغاوت یې وکړو، بالاخره دغه روس له منځه ولاړه.
او یو بل خبره ده، د په اړه باندې دا کیږي چې د ایران کې اوسېده یا کورنۍ الته اوسېده، د گاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه یا دا ویل کیږي چې له پاکستان سره اړیکې چندان ښه نه وي او د هغوی غوښتنې نه منلې، په دې اړه باندې ساسو دریس چی شدي؟
اصلا د پاکستان او ایران موضوع دلته نه ده، دلته د مناخیب موضوع دی. دلته د دې ارتباطات واچن د اطلاعات او معلوماتونو راتله چې د ایران سره او د دې تر څنګ د دې مخالفت د ملا هیبت الله سره د رهبرۍ په طرف نه د پاکستان سره بنان د ماغې په خاطر په دې نه دي چې د ملا هیبت الله د ډلې لخوا د پاکستان د عیسی یانو شبکو لخوا ونه نیول شي.
د هلمند د امنیت او ثبات لپاره د دې مهم طالب قومندان وژل کېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
موږ مخکې در مخکې د دې وژل یا نه وژل کېدو په هکله وضعیت تغییر خوړلی، خلک د طالبانو د اعمالو نه په تنګ راغلي وو، خلک د دولت طرفداري ته هر ځای کې ولاړېږي او موږ وخت په وخت مخته روان یو. د دې په له منځه تلل کې ممکن ډېر تاثیرات وانه چوي، خو بیا هم دې خپله یو شخصي ډله درلوده، هغه شخصي ډله او د عبت الله د ډلې تر منځ ممکن څه کشالې پیدا شي په دوه رهبرۍ په سره.
ډېره مننه والي صاحب، تشکر.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د لوګر چارواکي وایي چې د کابل لوګر لوی لارې د امنیت لپاره هڅې پیل کړې دي. خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتنه یې کړې ده چې دا ستونزه دې په دایمي ډول حل کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل لوګر لارې په اوږدو کې د نامنې پیښې ډېرې شوې، د لوګر ولایتي چارواکي خبر ورکوي چې د لارې په شاوخوا سیمو کې نظامي عملیات پیل کړي. د لوګر امنیه قومندانې د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب وردګ آشنا رادیو ته وویل دغه نظامي عملیات چې له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه ترسره کیږي، په نتیجه کې به دغه لاره امن شي.
هغه ساحې او منطقې چې مثلا کمال خیل، دادو خیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې ورسره پورک او په پتخاو روغنی، په پتخاو شانه، په دغو ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. په دغه ساحه کې تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست اوسیدونکي د لوګر له لارې کابل ته تګ راتګ لري. معمولا طالبان د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلیکنداري په سیمو کې دغې لارې ته راوځي. پر دغې لارې تلونکي خلک په دې نظر دي چې د عملیاتو له وجې ممکن تر یوې مودې پورې دا لاره امن شي، خو له حکومت نه غوښتنه لري چې د دې لارې د دایمي حل لپاره د جدي ګامونه واخلي.
ما د زمینوم د مرکز اوسیدونکی یم. د عملیات د مسافر لپاره هم خو د چی په لار باندې زیو راځي، او د امن لپاره هم خو د چی په واغجان کې او یا هم د واغجان بازار کې او د ولایت مرکز کې دلته امن راسي او مسافر د نورو نستګر تکي د غو لپاره یو څه زمينه دي امن برابر شي.
د کابل لوګر ترمنځ د لارې په اوږدو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې هم شته. خو د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي چې ګڼ شمېر نور امنیتي پوستو ته هم جدي اړتیا لیدل کیږي.
څوک چې د لارې مزاحمت کوي او یا د امنیتي پوستو د چک پوینټونو مزاحمت کوي، هغه هلته په سیار شکل باندې وجود لري. عملیات تراسي غوي سهريږي بل محل ته ځي. کله چې عملیات پای ته ورسیږي بیرته غوي راځي خپل هدف ته ځان په شکل د اشکال څنګه وګړي غسی کولای شي رسیدګي وکړي. دا د حل لار نه ده. دوامداري پوستي جدول په لار کې دا یو نسخه د حل لار ده.
په ټولیز ډول د لوی لارو د امنیت نه خوندیتوب افغانستان شموله مسأله ده. د مسألې د عام خلکو ترڅنګ په زیاترو مواردو کې امنیتي کسانو او یا نور حکومتي مامورینو ته ستونزې جوړې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن غیر قانوني وسله وال قومندان نوید د خلکو لخوا پرې د بیلابیلو جرمونو اداګانې شوي، بېګاه شپه د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. ګلرحیم نیازمن پرې د کندز نه رپورټ رالېږلی.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي غیر قانوني وسله وال قومندان نوید بېګاه شپه ناوخته د افغان ځواکونو لخوا د تخار په مرکز تالوقان ښار کې ونیول شو. د دغه وسله وال قومندان د نیولو لپاره هغه وخت پولیسو اقدام وکړ چې په خان آباد کې د ملي اردو له سرتیرو سره په جګړه کې ټپي ملګری په تالوقان کې یو شخصي روغتون ته انتقاله وو. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي وایي چې پر غیر قانوني وسله وال نوید باندې د خلکو لخوا د وژنو، د ځمکو د غصب، انسان تښتونې، وسله والو غلاو او نورو بېلابېلو جرمونو اداګانې شوي.
نوید په نوید خانبادی مشهور غیر مسوله وسلوال په خانباد ولسوالی کې د جمعې پر ورځ البته د ملي اردو لځواکونو سره تر وسلوال انخته ورسته غوښتل چې خپل ټپی ملګری تخار مرکز تعلقانو ته ولګدوي. له هغه ورسته په تعلقانو خار کې یو رختون کې چې د خپل ملګری حالت د درملنې په مخه بوله او د امنیتي ځواکونو له کلابندۍ سره مخ شو. یو ورځ ورسته البته امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دای د سکیر کړي د خلکو د شکایتونو د پرلپسې اړیزو لمخې چې د باندې کړی وي دای په غلا او انسان تښتونو د ځمکو پر غصب باندې تورانو. البته دای د خلکو ادعا وی دي نو د بچل کی د تدوسیا چول شوې ده.
د غیر مسول وسلوال قماندان نوید د نیولو لپاره چې عملیات پیل شول د تعلقانو د خار یو پولیس په دازو کې ټپی شوې ده. د سیمې د خلکو د وینا لمخې قماندان نوید د قندوز په خانابات ولسوالۍ کې تر سلو زیات وسلوال کسان لري چې هم له طالبانو او هم له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. د قندوز د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوال قماندان نوید د نیولو په اړه دا سوي:
امان الله میو تند قندوز اوسیدونکو ځنګړي ځواکونو کوم عملیات کړي د نویدک په حق لا چې دا یو غیر مسول وسلوالو د خلکو په جنا پغلا او په د یعنی د سیمه په بیا موږ ته کول باندې مشهور یو شخص د مرز ستای دا کړنه دای دی وکړي چې دولت هم دغه سکرونو ته نور هم ادامه ورکړي. د خانابات خلک د دپنیولو سره ډیر خوش دي. د دپنیولو سره به د خانابات خلک د وساینې او سا واخلي. دغه زوریدنی چې مخکي کمی رواني وي د داسې کسانو له طرفه د دد کسانو له طرفه دا بره کمی سي.
زمانم کریم الله د خانابات یو تن اوسیدونکو یم او دغه نویدک نه خو واقع د منطقي خلک ډیر پتنګ شي وو بيخي ته پوز راغلی وو داسې پازاب شي وو ته ټول بیزار وو چې باید داونی ول شي. خو دولت هم خو په واخ باندې اقدام کوي نه غیر مسول او اسلوال سره لکه ډیر شي چالو خیا زیات کوم مغه دلودو خلونه باج اخیسته نو په نامنی کې ډیر زیات رول دلودو په خرابات کې د دل الله سره ډیر خلک پتنګ خصوصا سرمایدار خو بيخي په منطقه کې ګرځیدل نشو دي باج اخیسته نو د سره د ټول خرابات خلک خصوصا د قندوز خلک ټول زیات خوشاله شول. دولت باید دغه رقم نامسول او اسلوال له هر ولایت کې شي باید ونی ول شي او قانون منګول ته وسپاري. او په قندوز کې اندسه غیر مسول او اسلوال نور مشترک باید دغه ونی ول شي خلکو ته آرام ژوند زمينه مساعده شي.
دغه غیر قانوني وسلوال قماندان نوید هغه وخت وسله واخیسته چې په قندوز کې د وسلوال او طالبانو پر خلاف خلکو وسلوال پاتون وکړ. له هغه څخه د ولسوالۍ له ادارې پرته د قندوز امنی قماندانۍ ولایت کورنۍ چارو وزارت او امنیت شورا ته هم شکایتونه شوي. په خاطر دې هم پولیسو د دغه قماندان د نیولو هڅې کړې وي خو د سختو جګړو نه ورسته هم نه و بریالي شوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، نن په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټ ایښودونکي خان عبدالصمد خان 1540 تلین ولمنځل شو. د امریکا غا خبريال جمیل خان د غونډې ته ورغلی او دا راپور پرې را لګل دی.
دغه غونډه په کوټه کې د صادق شهید په میدان کې د پښتون ملت پال شهید خان عبدالصمد خان اسګزی د 1540 تلین پر مهال باندې و. پر دې مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اسګزی وویل چې تر ننه پورې د کرشي پر دواړو غاړو باندې د پښتونو وژنه روانه ده. محمود خان اسګزی پر دې مهال باندې د روغ جوړې د پاره په ټول افغانانو باندې ژغ وکړي چې په خپل منځ کې سرکښینی
که خدای خواسته زمر بچان جام ورک زمر بچان کاغه یو وکیلی کاغه یو مولای کاغه یو خانی کاغه یو نوابی کاغه یو سیاسی کارکونی که زمر بچان چامړک چمار خوړلی زمواره آئے سای افغانستان به هغه افغانستان جوړ بلل کیږي چې مستقل چې آزاد چې استقلال لري او چې افغانان په خپل سره کښینی په خپل حکومت کې خپل یو قانون د پښتنو د مزاج د اسلام مطابق جوړ کړي.
و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالرحیم زیارتوال په دارو باندې تور ولګوي چې اوس هم لاس وهنې روانې دي.
ټول وطن په وینو لاندې نن هم د خلکو ارادې نه دي ماتې شوي چې افغان او افغانستان په وینو لمبي. نن زموږ په وطن کې چې د پښتانه کم توهین روان دی کمه بې عزتي روانه ده
کما قبضه روانه ده او ټول وسایل قدم پر قدم باندې نیول کیږي.
عثمان کاکړ بیا د فوج پر لاس وهنو باندې سخت نیوکی وکړې.
خارج او داخله پالیسی فوج استبلیشمنت چلی دوره ناکام شو، د چین دوره ناکام، د امارات دوره ناکام، د ملیشیا غ ناکام، یو عربیانو سره سودا وکلا قرض نه دی، سودا د سودا سودا ولس نه منی، پښتونخوا ملي پارټي نه منی.
شهید خان عبدالصمد خان اسکزی په 1903 کې د دسمبر په 2 منټه باندې په کوټه کې وژل شوی وو. د خپل نیم عمر په بند کې تیر کړی وو چې د جمهوریت او د خپلواکۍ د پاره هلې ځلې کولې. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
د امریکا غږ آشنا ریډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او سم پام کې دروانه خبرونه ورسی رپورت د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د جنسي ازار ازي د راپور نو ورسه د افغانستان لوی څارنوالي غوړي د قضې او خبر شوی راپور په اړه تحقیقات وکړي. د نجونو فوټبالرانو د جنسي اذیت خبر یوې برتانیوي ورسپانه خبر کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وای د څارنوالي د تحقیقات سره به جدي همکاري وکړي. نور حال پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر نارینه غړو تور لګیدلې چې د شوزو د فوټبال د یو شمیر غړو پر وړاندې جنسي او فزیکی ناوړه چلند کړی. دغه تورونو په پراخه کچه خبرګونونه راپارولې. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلې.
د افغانستان لوی سرانوالی به په ټول هویتي محرمیت دا مسله وڅېړي. موږ ډاډ ورکوو هغه کسان چې په دې برخه کې اسناد، شواهد او مدارک لري او یا شکایت لري، د هغوی ټول حقوق او محرمیت به وساتل شي. دوی کولی شي له دې ټاکل شوي پلاوي سره یې شریک کړي تر څو هغوی پر وخت او دقت دغه قضیه وڅېړي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبډلې د یو شمیر پخوانیو لوبغاړو او روزونکو له خولې رپورټ ورکړی چې د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې د لوبغاړو پر وړاندې په افغانستان کې دننه او هم د 2013 کال په لومړیو کې د اردن په یو ورځنیز کمپ کې بد چلند شوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه تورونه نه مني.
ما به خاطر ازی که مطمئن شیم و
د دې لپاره چې ډاډه شو د افغانستان خلک او ورزشی جامعه ډاډه شي، موږ له ټولو نهادونو سره پوره همکاري کوو. حتی که دوی علاقه نه لري، موږ هڅو چې راشي، ځکه دا یو ملي بحث د افغانستان د ګټو خبره ده، د یو محروم قشر ګټه چې باید توان و نه ویني.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې په اړه د سوو تورونو په اړه پلټنې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تورونو د اثبات په صورت کې به یې عاملین محاکمه کړي. ډېری افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د دغې مسلې د څېړلو غوښتنه کړې.
د هلمند د ولایت لپاره د طالبان والی مولا عبدالمنان تیر شپه د نوزاد پولیسوالۍ کې د یو بی پلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې د مولا عبدالمنان وژل کېدل تصدیق کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ویلي دي چې د ایران لخوا د دولت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو ورکول د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې جنگ شدت ومومي. د متحده ایالاتو چارواکو مخکې ویلو چې ایران طالبانو ته پرمختللې وسلې لیږلې دي. متحده ایالات وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي، خو په دې کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو ایستل شامل دي. دا خبره تیره ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ملي دفاع په انسټیټیوټ کې خپل بیان کې کړی. تیره میاشت په افغانستان کې د ملکیانو مرجوبله 50% کمه شوې. د فوټبال د نړیوال فدراسیون پخوانی رئیس شاهزاده علي بن الحسین وای چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ښځو لوبغاړو د زورونو تورونه باید په جدي توګه وڅېړل شي. د قندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي او غیر قانوني قماندان چې نوید نومیږي میګا شپانه وخت د حکومتي قواو لخوا د تخار په مرکز تعلقانو کې ونیول شو. د ایران د خارجه وزارت چارواکو نن د یک شنبې په ورځ ویل چې د میزایلونو پروګرام یوازې دفاعي بڼه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو په خلاف نه ده. او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون نن د یک شنبه پورې د ارجنټاین نه پاریس ته رسیدو سمدستي هغه ځای نه وکتل چې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ نښته کې ورته زیان رسیدلی.
درنو اوریدونکو، دوه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم په لنډو شېبو کې د تاریخ خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای ماشه.